وبسایت این رادیو هم تعقیب کنید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل هند میزبان شماست. انسای به استودیو خوش آمدید.
ازادي راديو پای او بل خبرونه کی مو حرکت لیکو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې اوربند د افغانستان د سولې د خبرو د فایل لپاره د مهم شرط په توګه یاد کړی دی. وسلوالو طالبانو د ملي اردو لس سرتیری د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلی. دوستانو بیا مو هر کله کو دا ساده ریډیو په یوه بل خبرونه کې ز اجمل اندیم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کو په مخړې د دې سات خبرونه ته قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو سادانو د خوشکولو په هڅو کې مهم رول لوبولې. اروپای ټولنې د افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 20 میلیونو یورو ته لوړې کړې دي او د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشکولو په هڅو کې مهم رول لوبولې. طالبانو د سې شنبې پورز د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو درې وجک پوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختولي و خو شکرل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو ویل شوی چې د هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پایته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسیدلی او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیتد پریس خبري اشانس ته یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلي و پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سی آر سی د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي ښکېلو ډلو له سره صلیب څخه وغوښتل چې د افغان پوځ لس اسیر شوي سرتیری تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه یې لشکرګاه ته انتقال کړي. آی سی آر سي وایي د دې سرتیرو د خوشکېدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو د اقدام ستایلی. له بلې خوا د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل خوشي شوي اسیران ټول سرتیري دي او لوړ رتبه پوځي افسران یې په ډله کې نشته. افغان حکومت په روانه اونۍ کې د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوشي کړل. د دې لس تنو سرتیرو خوشي کول هم د همدغې معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 20 میلیونه یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابې وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 40 میلیونه یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلی چې افغانان د سګنی کال لپاره نه وزي د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې د درنو سیلابونو لکبل هم زیانمن شوی دی. د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خایي اسرایل یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اسرایلو لوی څارنوال پرون خبریالانو ته ویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دي. هغه زیاته کړه چې دا د پریکړه د لپاره سخته و.
היום הזה הוא יום קשה ועצוב.
מנדלי בלט וואי נן סחטא אוגרנה ולסטן מאדה סדר אזם בנימין נתניהו מדעפי וקיל תחפלה הגה פריקרה אילן קרצ'יל מחיידי פדרי וג'רמונו תורן שווה. دا نتانیاهو پا اتهام پانا کی ویل شوی چه آقا پای وقضیه که دا سلگونو زر دالر و پارزخ شامپاین مشروب او سگرت پا بدو کی منلی و پا دو نور و مواردو که حد سکلی لرسانه یو چخد زان پا گتا کار وخلی. نتانیاهو دا اسرائیل و لملنه برحال صدرازم ده چه پا فساد تورنیگی. نتانیاهو دا تورونه لکودتا سر یوشان بلیلی و ویلی دی چه استفابو نکلی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له سخت سیاسي کړکیچ سره مخامخ دي. نتانیاهو او سیالی بینی گانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دېرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. دا اوکراین پولیسو پرون په یو بیان کې ویل تورن چې روسیې دی په اوکراین کې پټ شوی و او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی. په رپورټونو کې د پولیسو له قبله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کیږي. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې. الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړې. دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته راوبلل شوه چې په پلازمینه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړی ته د پیسو د ورکولو په حال کې ښیي. ولسمشر ووجیچ وویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و، خو دې نوم یوازې زیکه یاد کړ. د سربیا ولسمشر ویل دې کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و. هغه ونویل چې دا ویډیو چا جوړه کړې، خو دومره یې وویل چې سربیا جنټان واخیستې. ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درېو نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته یې درې ځلې پیسې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتي ادارو د هغو غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نهه پوځیانو سره تماسونه لري. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی دی. بلخوا به په هلمند کې د هغه لس خوشې شوو سرتیرو حال هم واخلو چې طالبانو په وروستیو کې سره صلیب او د سره صلیب له لارې افغان لوري ته سپارلی دي. د په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي هغه سرګندونې هم در سره شریکو چې وایي د جګړې له لارې طالبان نشي بریالی کېدای. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. په هلمند کې د پنبې د کښت او د پنبې د پروسس په برخه کې پرشتو ستونزو هم یو تفصیلي رپورټ لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو. له موږ سره اوسئ. په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هېروئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې شرط په توګه مهم بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. ارګوی چې ښاغلی ټرمپ پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په خوش کولو کې د هغه رول ستایلی او هغه ته یې د واشنګټن د سفر بلنه هم ورکړې. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له خوشي کېدو نیولې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړي. خغلی صدیقی زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی خغلی ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او خغلی ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. د صدیقی په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکړ چې اوربان د سولې د خبرو له پیلې دوه مخ کې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز تینگار وکړ چې د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان د دې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربان او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغو کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو لس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشی کېدل بل موضوع و چې د خغلی صدیقی په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوې.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې قبل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشی کولو کې ډېرې هڅې وکړي.
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټویټر په یو پیغام کې لخغلی غنی څخه مننه کړې و او د امریکایي پوهنتون د استادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدلې د ضرورتیا یو اقدام بللای وو. ترامپ لیکلی وو د هیلمن دی چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو خو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادلې ستاینه کړې او دای د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللای دی. د ارګویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگټن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله. خو ښاغلی صدیقی د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
د طالبانو لخوا خوشی شوی لس سرتیری په هلمند کې پرن حکومت ته سپارل شوی. د ملي اردو د سرتیری په هغه تبادله کې خوش شول چې لمخې د انس حقانی په شمول درې لوړ پولی طالب بشان او په مقابل کې د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوش شول. دا چې د زندان نه خوش شوی سرتیری څه کیسې لري تفصیل له هلمند څخه د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والی دفتر ته پورته کېدونکي د ملي اردو تازه خوشحسوي لاس سرتیری خوشاله ښکاري. جامع نوي دي خو د دوی ټولو سپین خولي پر سر او پنټ کوټنه غوسه دي چې په ښکاره د طالبانو د زندان څیره بیانوي. لاس ټول خوشحسوي سرتیری په هلمند کې نیول سوي دي. دوه پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچني اختر د دو طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولای سول دی واو بل سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي طالبانونی ولیدی
اوربان کې اونې ولما په سنگین کې پلارې اونې ومدا سه خپل اوربان پالات کې زه خوشاله ما دی خپل دغه ته وطن ته ملک گیر کړم. ډیر خوشاله يم د افغانستان حکومت نه او بسیار زیات خوشاله ما.
نام ما کیاس اسلام الدین است. یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را نگان در جنگ اسیر کردند. دیگر در مدت 2 سال ما در زندان طالبان بندي بودیم اسیر بودیم. دیگر طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرف شان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتا را زده بود کلان کلان ریشه را مانده بود. ما میگفتیم این چی اگه آدم فرشته باشه ولی نه بسیار کتی ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت دا اقرب د میاشتې پر 28 نیټه د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پونتون دوو تښتول سو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي خوشی کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو له سرتیرو هم آزاد کړ چې د پنځمې په ورځ د سره صلیب د نړیوال کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګاه ته انتقال کړ شو. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ول د طالبانو د دغه شې اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړونې په خاطر دې ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چې نن نه په مراسم زمنګ د لستنو ملي اردو سرتیری شي د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ولسوالیو کې د دشمن لخوا نیول شوي وو، یا په کورو خاطر روان وو، یا د اوربند په شپه ورځو کې وو نیول شوي وو. نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسې عملا وګورئ.
د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید روانونی د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان، امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي ټیموټی ویکس هم، چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې ترتول سول، د طالبانو له بنده خوش شول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورو ملیوا کمانډان جنرال زیرګل مقبل په دغه ګډه خبرې ناسته کې ول، د دوی د معلوماتو لمخې لا هم شپانس د ملي اردو سرتیری د طالبانو په زندان کې دي، چې د خوشکولو د پاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوشسو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. محمد لیستای د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي طالبان د جګړې لاري نشي بریالي کېدای. نیکولاس کی دغه څرګندولې پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې دي. په اړه نور تفصیل کابل د خاطر پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د پنځم به پورز چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعات په انسټیټیوټ کې وینا کوله، وویل ک طالبان د جګړې لاري غوړي چې بریا خپل کړی نشي بریالي کېدای. هغه وایي
د طالبان ویل نات وین، اټس از سیمپل از دات.
طالبان نشي بریالي کېدای، دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، مشورې او مالیم لاټړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده، او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
خغه لیکي وي د افغان سولې په اړه د سیمې په کچه رامنځته شوی فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ دا هم خپل مسولیت ګڼي چې د سولې پر اوستلو کې د ټولو خواو سره په ګډه کار وکړي. د ناتو ملکی استازي وي ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاوه خبرې چې خاغله خلیزات پکې د امریکا له لورې خکیل وو، د ناتو په همکارۍ پر مخ لاړې. ناتو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ ترڅو افغانان سولې ته ورسیږي.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي په داس حال کې دا څرګندونه کوي چې افغان حکومت د سې شنبې په ورځ دوه امریکایي استادانو د خوشکېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بند آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي وو چې دغه تبادله د خنیت او د دوه طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ګام دی. هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 7.5 صفه هم نیولای سي.
دوستانو زموږه غلاسه د رادیو نه اوري اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینۍ ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېناوله. دا ماین 3 کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودې له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 138 ملکیان د ناچاودلو او شخو سویو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وي او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناغشتونکی اوس په تیفورد شار کې اوسی او د دې شار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتومیاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړه سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 70 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړې چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بې ځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 972 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډیری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدۍ پرده واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي ګمان کیږي په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. مظاهرې د تیرو جمعې په ورځ وروسته له هغې پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش سیره ولګوله او بیې لوړې کړې. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د تشدد په اړه خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخنیوي کوي. د ایران حکومت پر روانه اونۍ کې په دې هیواد کې د روانو مظاهرو په دوام د انټرنیټ خدمات قطع کړل. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل ایران هومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم قطع کړی څو د ایران ستر ملت د هغه ویرونکي تشدد په اړه چې هلته روان دی خبرې ونه شي کړی. ترامپ زیاتوي ایرانی چارواکي داسې انګیري چې نړۍ به له هغو مرګونو او تراژیدۍ چې عامل یې رژیم دی بې خبره پاتې شي. په ایران کې مظاهرې د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو په تهران او یو شمیر ولایتونو کې د انټرنیټي خدماتو د بیا فعالولو چارې پیل کړې دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له 14 نارامۍ وروسته بیرته امنیت ټینګ شوی دی. خبر پانه چې پرون خبره شوه د ایران وسلوال پاوځ د هغه څه په خاطر چې د ورانکارو پر وړاندې پر وخت اقدام بلل شوی ستایلای دی. فارس خبری آژانس پرون پنجشنبه د یوې نامعلومې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د بیا فعالولو په مقصد اقدام تایید کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې ارتباطاتو ته یو ځل بیا د فعالیت اجازه ورکړي او د معترضانو پر وړاندې له زیات زغم څخه کار واخلي. د افغان نړیوال سازمان ویلي ګومان کیږي چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر اوسه به لږ تر لږه 106 کسان وژل شوی وي. ایرانی چارواکو د امنیتي ځواکونو په ګډون د یو شمیر کسانو مړینه تایید کړې خو د افغان نړیوال سازمان ارقام غیر موثق بللی دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
تازه موږ غلا ازادي رادیو ناورې وسم په هلمند کې د پمبي د حاصلاتو همدارنګ د پمبي د پروسس په وړاندې په شتو ستونزو یو رپورت راخلو. په هلمند کې کاروندګر وایي د پمبي حاصلات خدي خو د هلمند د پمبي د پروسس د فابریکي خرابوالی او د حکومت نه پاملرنه کاروندګر اړکړي چې لکه خڅخیل اس واخلي. دا دی په اړه د هلمند څخه زموږ د خبريال الیاس تایی تفصیلی رپورت اورو.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نوړاندې په خپل مځکه په سوزبر کال کې یا پخته کړل خو د پمبې په برخه کې د حکومت بې تفاوتۍ خواتورې کړې دي. دی وایي دوه کاله د یو فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندې پاتې وې. نو بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي نو اوس خلکو د تریاکو د غنمو دا شانته مخ کړې ده. نو پمبه خو چې دغه کې ښه ګرانم دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده نه خرڅېږي.
هو نو خو چې دلته ور وي کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
هو نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي
نو چې فابریکې ورته جوړې شي دغه فابریکه ایله کې روپۍ ورته ورکړي. هر سړی کوي پنبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه ایله کې. نو هر سړی کوي.
تا کرلې ته تر اوسه؟
هو.
څنګه په کالې حاصل
ما حاصل بیخي نه بي او چورته ویل مکړل باره په دوه کال روپۍ نه راکول
بار زری جن تو. هو. د هلمند کاله کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړی نوم لري خو اوس نه د بار خوانسته او نه هغه پخوانی نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان اميري وایي د هلمند د شی خاور په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده خو ښاغلی اميري بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته. موضوع پختې سږ کال هم ښه حاصل ورکړی. موږ عملا په فارم کې لرو. تصویر یې تیسې اخیستلی سی، اصل یې کتلی سی. هیڅ نوی مشکل د پختې په حاصل کې نه دی راغلی، خو مشکل په کرنه کې دی، په وخت کې دی، او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کوي، کروندګر پخته ګڼه کوي یا سپین کود زیات ورکوي، هغه ډیر لوړیږي او کت کوي او حاصل کم کوي او هغه شش کیږي. هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراضو د بروت سبب کیږي. نو په دې نتیجه کې چې شش کیږي چې پخته هغه حاصلات کموي او ښه نتیجه نه ورکوي. کنه پخته کوم مشکل سش کال مخ په عمل نه لري. موږ لاس ورایټي یو تجربه لرو چې زه عملا خپل کار پر کوم. درې ورایټي هایبرید لرو، دوه ورایټي شپږربه کې مرنې تخم لرو. یعنی په دغه ټولو شو مشکار کړي هیڅ نه و. دا سه مشکل مونږ نه دي چې پخته حاصل نه دی ورکوي.
کلونه کې چې د هلمند د پمبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجه په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې درغولو وعده کړې دي خو عمل یې سوي نه دي. د هلمند کرهنی رئیس زلمی الکو وایي دوی د جنو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پمبې د بیا رواج د پاره حکومت ځینې طرحې ورکړې دي چې کوم منل سي د کروندګرو ستونزې او د پمبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
ته نسبت و نورو کلونو ته کم سوې ده. 15,910 هکتار ځمکه کې د پمبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وو چې خوشبختانه باید وایي 15,201 ټن حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پی هکتار باندې 4.1 ټن حاصل ورکړی دی چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات دي چې د ځمکو څخه راټول سوي دي. ولې وازنه مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي هغه د فابریکې نشتون دي. یعنې فابریکا ولاړه ده، پروسس یې بند دی.
کله چې په لشکرګاه کې د پمبې د پروسس فابریکا فعاله وه کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پمبې د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورین د نکار لامل پر کور ناست دي. د بوست صدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ټول حکومت د دوی سره کړی ژمنې نه دي پر ځای کړی.
دا د ریاست جمهوری د کابینې د ټول وزیران دا سویل چې هغه 300 میلیون افغانۍ باید دې تصدی په اختیار کې ورکړي تر څو دا تصدی په پښو ودرې خام مواد رانیسي. بر علاوه یو خدا خو موږ دغه کښار بلې کې دغه چې موږ یې ښه بدل کښ کوک نه همدغه تصدی بوسته چې د ظاهرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت او زمانې پیسې ورته رسېږي. همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لویږي چې هر څه بدبختي چې د بیکاري عامل دی.
د پمبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کمرنګه سوی دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادرسه نړیوال شهرت لري. که څه هم د کرهنې او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا هم هڅه کوي، خو کتونکي وایي پنبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي، خو هله چې د بوس تصدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پنبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو، د سهار اته نیمې بجې شوې، وسم په مکړی یو ار بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. قطر وایي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو په خوشی کولو هڅو کې مهم رول لوبولې. طالبانو د سې شنبه په ورځ د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د امریکایي پانتون دوه استادان کیون کینګ او استرالیایی تیموتی ویکس چې په 2018 کال کې په کابل کې تختول شوی و خوشی کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو ویلي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبان لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. اخوا د ملي اردو هغه لس سرتیری چې د همدې معاملې لمخې خوشی شوی دی، د طالبانو لخوا د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارل شوی او پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې دي. اروپایي کمیسون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی دی. دا اسرائیل لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خای اسرائیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. دا اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولې. د شکلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسي جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې ده. دوستانو، خبرونه ملا ساده یې راډیونه واوریدل. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. اونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنې. د نیمه نړۍ په دې خبراونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ډېر خلک د نکاح په وخت کې ډېر مهرک دي، ولې ډېر خځې لخپل مهر څخه ناوړه ګټه اخلي، ولې ډېر خځې غواړي چې د ډېر مهر په ټاکلو سره د نارینه واک په خپل لاس کې واخلي. په داسې حال کې چې د خځې او خاوند ژوند لستونزو څخه ډک وي او په دې وخت کې خاوند نشي کولای چې د خځې مهر ورکړي، نو کوم یو اړخ به له ناخوالو سره مخ کیږي؟ په واده یا د نکاح په وخت کې په ښه توګه د ښځې او خاوند د حقوقو د ورکولو لارې چارې څه دي او څنګه کولی شو چې د خپلې لور یا خور راتلونکي ژوند له بدبختیو او ناخوالو څخه وژغورو؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره تمنا واحدي یو راپور چمتو کړی چې په کې یې د ښځو، نارینهوو او کارپوهانو نظرونه راخستي او وروسته به د موضوع په اړه د یوه دیني عالم مرکه هم واورئ. خو اوس راځئ چې په ګډه سره پور واورو.
ځوانان او پیغلې د ژوند خراتلونکي په واده او ګډ ژوند کې مومي. ځکه ویل کېږي چې د نجونو او هلکانو لپاره د باور وړ او مطمئن ځای دو دوی ګډ ژوند دی چې کولای شي د زړه پټې غوټې یو بل سره شریکې او پرته له کوم ستونزې یې راوسپړي. خو زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې د اقتصادي ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ورځ تر بلې فرمایشات، غټ مهر او بې ځایه لګښتونه ډېریږي، چې په پایله کې دغه ټول ناخوالې د همغې جوړې په اوږو بارېږي. مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. دا په دې معنی چې دغه ډالۍ یا مهر په هیڅ صورت د ښځې د بیې یا قیمت په معنا نه شي کېدی. خو ډېری وخت لیدل کېږي چې د ښځې او خاوند ژوند د بېلابېلو علتونو له وجې له ګډو ستونزو سره مخ کېږي چې یو بل سره یې ژوند کول ناممکن بریښي. نو په دغسې وخت کې د ستونزو د مخنیوي لپاره طلاق یوازنۍ هغه د حل لاره ده چې موږ ته یې د اسلام مبارک دین د واقع کېدو امر کړی. خو کله چې په نارینه ډېر مهر ټاکل شوی وي او هغه ونه توانېږي چې د ښځې مهر ادا کړي یا ونشي کولی چې طلاق ورکړي، نو له دې سره ستونزې لا ډېرېږي او حتی د مرګ سبب هم ګرځي. حبیبه چې د یوې ښځې مستعار نوم دی او د کابل ښار د قصبې په بلاکونو کې ژوند کوي، وایي غټ مهر هېڅکله د ښځې او خاوند په ژوند کې خوشحالي نشي راوستلی. دا چې په کوم دلیل په خپله یې راته بیانوي.
ما باندې مهر ډېر کې خود چې ودرګه مهر یې دا خوشحاله ژوند دی. ورور مې پلان دوی مې کله چې اوس واده مې کړی دا اوس ذاتي ډېر ظلم را باندې کوي. دا میړه مې ډېر وحي، مې ویښته مې را تش کوي، ستونی مې را ته پچق په هر چي سره مې وحي، په خوا کې خسر مې دوی ټول را باندې ظلم کوي. ډېر به عدالت مې ده. ما ویل چې زه اوس به واده وکړم، مهر مې ډېر ده، خوشحاله ژوند به مې. خو دوی خبره بیخي سرچپه سوه، بیخي مهر هغه ته ګورم نه بې فائدې سوه. پنځه لس لکه مې مهر ده نه ده راکړی، بیخي اخو راکوي نه. خو غریب سړی ده، نه راکوي، وسه نه لري دونه.
داسې خلک هم شته چې د یو ناسیز او کم مهر په ټاکلو سره په خپله خوښه او رضایت یو بل سره د ښه ژوند، صداقت، مینې او یو بل ته په احترام کولو هوکړه کوي او ژوند پیلوي. عبدالستار چې د یو وزارت کارمند دی د خپل ژوند په اړه وایي.
اتلس کاله کېږي زه مې د مېرمنې سره ګډ ژوند کوم او هغه مهر چې د مېرمنې لخوا ټاکل شوی دی زه ورنه راضي یم. موږ خپل ژوند په ښه توګه ترسره کوو، یو بل سره ډېر خوشحاله یو، تر دې حده چې که خپل ژوند ورته وبخم بیا هم به کمه وي.
د شمالي اوسیدونکي ماګل وایي له خپل معتاد خاوند سره یې د وهلو ټکولو لاندې لس کاله ګزاره کړې، خو وروسته یې د خاوند کورنۍ په همکارۍ له معتاد او بې مسؤلیته خاوند ټاکل شوي لږ مهر په اخیستلو له هغه سره د ژوند لاره بېله کړې. نور له هم دی اورو.
تقریبا دا
لس کاله مخکې ما واده وکړو، زما مهر یو لک افغانۍ ټاکل شوی و. لس کاله مې خپل خاوند سره تیر کړل، وروسته له هغه یو کورنۍ ستونزه پیدا شوه او زما ژوند په سختۍ تېرېده. وهل ټکول ډېر شول، بیا نو خاوند مې هغه د مهر توان درلوده، ماته یې خپل مهر راکړ او وروسته له هغه یې طلاق کړم. یو کال کونډه وم، بیا وروسته له یوه کاله مې بل مېړه وکړو. که چېرته زما مهر ډېر ټاکل شوی وای نو بیا یې چېرته راکولی شو؟
اقمارم زیاد می بود، خو کی پرداخته می تانست؟
دیره وقت انجونی دی ودونو دی دیر و مصارف و اوغت محل وجی جرگی یا دی حلق کورنه تا زواب ورکوی چلی دی سرا دوار دلی لودونو پاتی که گی. لبل طرف ها دیره داس انجونی فکر کوی چې غټ مهر د دوی شرعي او اسلامي حق دی چې کولی شي په خپله خوښه یې وټاکي. په دې اړه د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ناجیه وایي.
هغه مهر چې دی یو د ښځو قانوني حق دی، د ښځو شرعي حق دی او په هر مقدار چې دوی وغواړي، مګر د توان د خپل د خاوند د توان سره کوی سي چې هغه حق مهر ځان ته تعین کړي، نو کوی سي چې دا د لس درهمو څخه شروع دی. اما حد اکثریت مین سوی نه دی، نو کوی سي چې هم ډیر وغواړي هم متوسط وغواړي، نو دا خپل
د کار پوهانو په وینا خده چې د مهر حق ته د هغې په اصل او ارزښت وکتل شي او هغه له سوداګرۍ او راکړې